کالاهای تجارتی افزایش پیدا می کند.
Many targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill.
السلام علیکم. دا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې پر ایران د امریکا د مستقیمو بریدونو وروسته یې ولسته وینا کوله او ویل که چیرته ایران سولې ته چمتو نشي نور هدفونه به هم په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د ایران په دریو اټومي تاسیساتو یې بریالي بریدونه کړي دي. ترامپ څو شېبې مخکې ولسته په وینا کې له دغو بریدونو دفاع وکړه او ویل چې پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو یې بریدونه کړي. هغه ویلي چې پر فوردو تاسیساتو د بمونو یوه ټولګه وغورځېده او دا مهال ټولې الوتکې په خوندي ډول کور ته په لاره دي. هغه خپل پاوز ته مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پاوز داسې کار نشي کولی. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي رسنیو لیکلي هغه الوتکې چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میزوري هوایي اډې څخه پورته شوې وي. وړاندې په خپرونه کې د دې موضوع تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غلې د کاته په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د یو 500مې غونډې څنډه کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي چې متقی له خپل سوریایي سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقی له ازبکستاني سیال بختیار سیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې. د سیمې او ګاون هیوادونو له طالبانو سره تعامل لري خو تر اوسه د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیاتې افغان ښځې او نجونې ستنې کړی شوي دي. دې سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې داسې هیواد ته راستنې شوي چیرې چې د کار، زده کړو او په عام ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. او بلاروس د ازادي راډیو د پخوانی خبریال ایهار کرانی په ګډون 14 زندانیان آزاد کړي دي. د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه دغه پخوانی خبریال 2023 کال کې نیول شوی وو چې لامل سیاسي انګیزه بلل شوې ده. د زندانیانو د خوشی کېدو دغه معاملې د لیتوانیا د حکومت په همکارۍ تر سره شوې ده. د ازادي راډیو مشر سټیفن کاپوس د کرانی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د چاره کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو ستاینه کړې. کاپوس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر د لیتوانیا له حکومت او نړیوال ټولنې څخه هم د زندانی خبریالانو د ملاتړ په پار مننه کړې ده. یو بل راخوشي شوی زندانی د بلاروس د سیاسي مخالفینو یو نمان سیارهی تیخانوفسکی دی. تیخانوفسکی 2006 کال کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د بلاروس د واکمن په وړاندې ټاکنیزه مبارزه وکړي. په بلاروس کې هغه مهال ګڼ شمېر کسان ونیول شول چې 2006 کال ټاکنو کې د دغه هیواد د واکمن الکساندر لوکاشینکا د بریا په ضد اعتراضونه وشول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. امریکا د ایران په دریو اټومي تاسیساتو هوایی بریدونه کړي دي.
Many targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill.
د امریکا ولسمشر ملت ته په وینا کې د دغو بریدونو اعلان وکړ او ویل کې چیرته ایران سوله ونه کړي نور هدف به هم پکې په نښه کړي. آیا ایران د امریکا د برید ځواب ورکولی شي او کنه د سولې خبرو ته به چمتو کیږي؟
د دې بریدونو وروسته دغه درې هستوي هټۍ چې په نښه شوي دي د امریکا د هوایي ځواک لوري داسې ښایي چې ایران به ډېر ژر د خبرو لپاره د امریکا سره مستقیمه نه د اسرائیلو سره خبرو ته حاضر شي.
بل لور ته په ایران کې د افغانانو په ګډون لسګونه تنه اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ 2000 دلار به حساب خارج از کشور اونها واریز میگرد.
او د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان تیرو نږدې درې میاشتو کې افغانستان ته 115,000 ښځې او نجونې اخراج کړي. دغه اخراج شوی وایي
زبر پاکستان کې په نام سنف کې مې درس ویلې خودلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نسدي ډیره خفای ما چې دلته باندې مایند بسوس کی
نو راپورونه همشته هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم پر ایران د امریکا د مستقیم بریدونو لورستي او جزئیاتو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ک ایران سوله ونکړي نور بریدونه به هم پری وکړي. ترامپ پر ایران د خپل هوایی ځواک له مستقیم بریدونو ورسته خپل ولسته په خطاب کې ویل پر ایران د اسرائیل په همکارۍ بریالي بریدونه کړی دي.
And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel.
دای وای مونږ د اسرائیل په وړاندې د دغه غواکونو د لمنځوړلو لپاره اوګدلاره وهلې. زه د اسرائیل له پاوزه مننه کوم چې دغه د پاموړ دندې تر سره کړه. هیلمن يم چې مونږ به بیا د پاوزیانو په دغه کمیت اقدام ته اړتیا ونه لرو. یا بسول راضی او یا به د ایران لپاره یو ناورین رامنځته کیږي. دا ناورین به تر هغه پراخ وي چې مونږ تیر اتو ورځو کې شاهدان وو. په یاد ولرئ چې ډیر نور هدفونه پاتې دي. که سوله ترلاسه نشي مونږ به په ډیر بیړه دقت او مهارت هغه هدفونه پسې هم ولاړ شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې پر خپل ټولنیزه پاڼه سوشل ترود باندې لیکلی و چې د ایران پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو یې بریدونه کړي. هغه ویلي پر فوردو تاسیساتو د بمونو یوه ټولګه وغورځېده او دا مهال ټولې الوتکې چې په برید کې دخیلې وې په خوندي ډول کور ته په لاره دي. هغه خپل پاوز ته مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پاوز داسې کار نشي کولی. ترامپ وویل چې ایران له څلوېښتو کلونو راپدې خوا د امریکا او اسرائیل د مرګ شوارونه ورکوي او له وړاندې نه ترامپ داسې پلان درلود چې د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره به اقدام کوي. ترامپ ولس ته په لنډه وینا کې وویل چې د برید دې لپاره وکړ چې د اسرائیل په وړاندې دغه ګواښ له منځه یوسي. تر اوسه ایرانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو امریکایي رسنیو لیکلي هغه الوتکه چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میزوري هوایی اډې څخه پورته شوې دي. راپورونه وایي چې امریکا دیرش ټنه بمونه د ایران پر دغو اټومي تاسیساتو اچولې دي. اسرائیل د جون په 14مه د ایران پر لوړ پوړو پوځي چارواکو بریدونه وکړل او وروسته بیا ایران پر اسرائیلو غچ اخیستونکو بریدونو ته زور ورکړ. نن د جون 22مه د دغې جګړې 10مه ورځ ده. ایران باندې د امریکا بریدونه داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و که چیرته امریکا په مستقیم ډول په دغو جګړو کې ښکېله کیږي یا په دغې جګړه کې لاسوهنه کوي نو لوړه بیه به پرېږي. ایران اوس څه کولی شي؟ آیا د امریکا د بریدونو ځواب ویلی شي او که نه اوس به د ترامپ په وینا د سولې لاره غوره کوي؟ له ایران سره غوراوي کوم دي؟ پر همدې او نورو مسلو مې لږ وړاندې په امریکا کې د پانتون د استاد او د چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر وپوښت.
لومړی خو امریکا لومړی سره په دې جګړه کې ښکېل وه، هغه ځکه چې امریکا وایي چې اسرائیل ته د دې برید ته اجازه ورکړه. د دې تر څنګ څلور ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډېر په ښکاره مطبوعات ته کوم توری چې وکاروه یا کوم ادبیات چې وکارول هغه توری موږ وو، او موږ په دې معنا چې موږ په ایراني حریم باندې بشپړ، یعنی هوایي حریم باندې بشپړ تسلط لرو. موږ پوهیږو چې ایران مذهبي مشر چیرته دی. موږ کولی شو چې هره لحظه هغه په نښه کړو. یعنې دا موږ تورې را پتي مانه چې امریکا په دې جګړه کې ښکېل وه. دا چې د امریکا هوایی ځواک په مستقیم ډول په دغه برید کې وښکېل شو، نو د امریکا د اساسي قانون له مخې که څه هم د امریکا ولسمشر د سره علا قمندان دی، لیکن په د امریکا څخه د باندې په جګړو کې د سنا او بخی د کانګرس دواړو خونو اجازه دی ته پکار ده. او دا جګړه ده، دا کانفلیکټ یا کړکیچ نه دی. هغه دوی اونۍ هم چې یادې کړې وې هغه د دې دپاره چې د امریکا ولسمشر داسې فکر کاوه چې ممکن هلته په کانګرس کې د دې مخالفین یا د مخالف ګوند غړي هم خپل رول ولوبوي یا د دې جګړې اجازه ورنه کول سي. د امریکا ولسمشر ته خو هغه سې نه سوله. هغه لابي چې دی وتوانل چې ویې کړي مانا دې د کانګرس له اجازه واخله. و چې دا برید څه ولې زه فکر کوم چې ایران تر دې وړاندې هم دې ته حاضر و چې هغه خبرې وکړي، نو طبیعي خبره ده چې په هغه اخلاقي لحاظ هم دوی هڅه کوله چې یو ډول تبلیغات وکړي او ځان قوي وښيي، لیکن تر دې وړاندې هم دوی د دوی په اروپا کې یا د اروپایي ټولنې سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ناسته د دې څرګندونه کوله چې یو ډول نه یو ډول د خبرو ته حاضري یو بل لار نه دي. د دې بریدونو وروسته دغه درې هستوي هټۍ چې په نښه سوي دي د امریکا د هوایي ځواک لوري، داسې ښایي چې ایران به ډېر ژر د خبرو لپاره د امریکا سره مستقیمه نه د اسرائیلو سره خبرو ته حاضر شي.
نو ایران هم په دوه موضوعګانو کې راګیر سو، پخوا یوازې اسرائیل سره ډغرې وهلې، اسرائیل باندې بیرته بریدونه کول، اوس دغه د امریکا هم ور دخیله سوه. فکر کوي چې ایران ته بل لار هم ورپاتې ده که یوازې خبرې؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکی لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې غیر نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغه سو چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه د خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي، نو ایران پرې پوه دی. نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي، د دې واخوا د ډېر بل لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکې چې دغه درې اټومي بټۍ په نښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه راالوتې دي، یعنی دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري، لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګېږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي، الوتکې شته؟
دا ډېره تخنیکی پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه بي دوه الوتکې دي، او بي دوه الوتکو دپاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوي دي په تخنیکي لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو دپاره چې کوم هوایي ډګر په کار دی، کوم هنګر یې په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی، امریکا یې تر اوسه پورې نه لري. البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایي اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتو کې هم لري، لیکن د بی ټو او بی دو پنځوس، دا بی دوه او بی دو پنځوس په افغانستان یې بریدونه کړي وو، د دغو هوایي ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکي لحاظ دغو تخنیکي مسایل ته په کتو هوایي ډګرونه په امریکا کې دي، میزوري د بی دو پنځوس دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بهر کې هم د ترې بریده پورې کولی شي چې د دغه الوتکو هوایي ډګر ولري، د کښتۍ د لارو هغه ډېر ګران تمامېږي، او د بی دو پنځوس دپاره د افغانستان لپاره چې دوی کومې الوتکې وکارولی د هغه د ټکسس وي. نو په تخنیکي لحاظ د امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې هماغه یوازنی هوایي ډګر دی چې د بی دوه هوایي الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولی شي، د دوی هوایي ډګر، د دوی رنوی، د دوی هنګرز، هغه تر اوسه پورې امریکا نه ده توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې په نورو سیمو یا نورو اډو کې دی په هغه ډول په تخنیکي لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دی هلته وکولی شي چې هم ناستې وکړي او هم دې عملته ووسي او هم دې د هماغه ځای په هوا سي. نو تر ټولو لوی لامل او یوازنی لوی لامل یې تر اوسه مهاله پورې تخنیکي لوی لامل و چې هغه یوازې میزوري هوایي ډګر دی چې دغه الوتکو کوربتوب کولی شي په تخنیکي لحاظ. البته
د چارو کتونکو یو د پهنتون استاد نجیب آزاد و چې پر ایران د امریکا د مستقیمو بریدونو پر اغیزو او دا چې ایران څه اقدام کولای شي په دې اړه یې خپل نظر له آزادۍ رادیو سره شریکي. وباید یادونه وکم چې امریکا تیره شپه یا په ځایي وخت نن سهار وختي د ایران دننه درې پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د هوایی ځواکونو یا د امریکا هوایی ځواکونو درې هدفونه وشتي دي چې درې وړې اټومي بټۍ وي، یو هم د فوردو، بل هم د نتانز او بل هم د اصفهان اټومي بټۍ، چې د ټرمپ پر خبره دغه بریدونه په بریالۍ توګه ترسره شوي او دغه بریدونه لپاره ځانګړي پوځي الوتکې د امریکا له میزوري هوایي اډې څخه رالوتي دغه بریدونه ترسره کړي دي. ټرمپ دا هم په ډاګه کړی چې دغه الوتکې له برید وروسته په خوندي ډول د ایران له هوایي حریم نه وتلي دي او بیرته کور ته په ستنېدو دي. باید یادونه وکړم چې له تیرو لسو ورځو را په دې خوا د امریکا په ملاتړ د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوې ده. دواړو لورو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او داسې ښکاري چې دغه جګړې د امریکا په برید سره نوی اړخ خپل کړ او د چارو کتونکي وایي چې امریکا غواړي په دې برید سره پر ایران فشار زیات کړي تر څو د اټومي تړون په اړه خبرو ته سره کینی. له دغه جګړې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی ایران ته سفر درلود. هغه ویلي و چې ایران داسې کوم پلان نه لري چې ګواکې اټومي وسلې دې جوړ کړي. هغه ویلي و چې ایران لا تر اوسه د اټومي وسلو له جوړولو نه ډیر واټن لري او کلونه وخت اړتیا لري چې ایران اټومي وسلې جوړ کړي. خو تر هغه سفر مخکې د امریکا او ایران ډیپلوماټان څو ځله سره کېناستل چې د اټومي تړون پر سر سره موافقې ته ورسیږي، خو خبرو یې کومه پایله ورنه کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا هغه ولسمشر دی چې په لومړنۍ دوره کې د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له موافقې نه ووته او پر ایران باندې بیرته بندیزونه ولګول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو نه اورئ. په ایران کې د ځینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری اژانس ادعا کړي چې په تهران کې دوه نیول شوي بهرني اتباع یعنی افغان کډوال د اسرائیلو رابط ته د ځینو سیمو ادرسونه شریک کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ایران امنیتي ادارو لزګونه کسان له اسرائیلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي اژانسونو ریپورت ورکړی چې لکثر لګه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوې دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری اژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړي چې د تهران په لویدیځ کې دغه دوو غیر مجاز اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړي چې دغه کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي.
بنابر اسارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي رادیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتس اپ کې یو کس ته ورلېګلی وو. د ایران امنیتي ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بند آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تېره د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړی چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب له ځان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه 300 افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شم قدری ویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیه سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نه ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمندانان او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
په خبر کې مو راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې د ځینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه پرمختګ کې امریکا هم په مستقیم ډول په دغو حملو کې یا د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه کې ځان ښکیل کړ. او تیر شپه د ایران دننه درې پوځي یا درې هدفونه وشتي دي چې هغه هم اټومي بټي دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې فوردو، نتانز او اصفهان اټومي بټي باندې بریالي بریدونه ترسره کړي دي. په تازه پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا سرمنشي انټونیو ګوترش د ایران کې د امریکا بریدونو په تړاو خبر پاڼه ورکړې ده. ویلي چې په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. هغه ویلي هڅه باید وشي چې ګډوډي نوره زیاته نشي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 4501.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیله هیڅ له پاکستان خپل هیواد ته له 1,15,000 زیات افغان ښځې او نجونې ستنې کړې شوې دي. د سازمان خبرداري ورکړی چې دا ښځې او نجونې داسې وخت هیواد ته راستنې شوې چیرې چې د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. یو شمېر دغه راستنې شوې ښځې او نجونې بیا وایي چې په افغانستان کې له خپلو ټولو اساسي حقونو محرومي شوي او اوس له تیاره او ناسرګند برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
خپل مکتب پسې انصفانه پسې درس پسې مې ډېره خفه سم. زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړه کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکې وه، خو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو له دوامه بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی ځای اوسېدلو او نه هم کور لرم. زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیانو لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به
له پاکستان راستنه سوی یو افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول سوې ده. دې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما په خاطر همي مشکلاتو کې د افغانستان بود، محرومیتایي کې بود، خانمانه میتونستن بي
موږ د هم د شتون او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولای بیرون ولر شي او کار وکړي، اش وو چې په ډېرې سختۍ ویزی واخلو او پاکستان ته ولر شو. خو البته هم د ویزی د نه لرلو لپاره د زبرونو له امله مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته 15,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل شوې دي. دې سازمان د شنبه په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پیله تر اوسه په ټولیزه توګه 226,209 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 22,309 په زور ایستل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هیواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه شوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي له دغه هوا د وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي چې اوس له بې برخلیکه حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنه شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
اوریدونکو بیا هم د خبرونې په تاوده موضوع کې لږ زره تمکیګو. د خبرونې د سر موضوع دا و چې امریکا تیر شپه په ایران کې په دریو هدفونو باندې برید کړی دی. د امریکا ولسمشر تر دغو بریدونو وروسته په لنډه وینا کې خپل ولسته وویل چې د ایران په فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې بریدونه کړي دي او ښاغلي ټرمپ خبرداری ورکړي چې ایران اوس باید سوله وکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په ایران کې نور ډیر هدفونه هم شته چې تر اوسه پاتې دي او په خبره یې کې چیرته ایران سوله ونه کړي او د سولې لار غوره نه کړي دغه هدفونه به هم په نښه کړي. او په وینا یې د امریکا پاوز دغه وړتیا لري چې ځینې دغه هدفونه یا اکثره دغه هدفونه به د څو دقیقو په ترڅ کې له منځه یوسي. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان او همکار اداره یې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو له هغې ډلې د شری او ملاریا د زیاتېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې د راپورت.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 3,503 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پېښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېر د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2,902 مشکوکې پېښې هم ثبت شوي چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پېښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیه پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پېښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا، او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود وو، او ستونی یې سره ډېر کلک بند دي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراق هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ بیا داسې و چې خوبي خوبي پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا کلینیک ته یوړ د معاینې لپاره، بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس انشاءالله ښه دی، او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوا ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 15مه ویلي و چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55 او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي و چې د اوړي په موسم کې د ملیریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه.
ده آزادی ملمه آزادی ملمه ده دیونه خبرونه تا ستری مشه اجمل ان مو ده زل پدی خبرونه که هر کلی کوم نن مو پا آزادی ملمه که ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنگا داسی و چوک چی پا بیلا بیلو دولتی دندو که هم کار کرده ده طاهر زلان ده. زلان سپ خبرونه تا ستری مشه رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
لبا د مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور دننه شي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختیانې درلودې
واقعا د کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو به سره ګرځېدلی وو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې ترڅنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله وه کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخذ کړو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړم دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره ده کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته کوي تشریح چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېنستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم خواندي ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبانو په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینیا او فرهاد او شیرینیا او یو اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساهر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان بچي و هغه برالل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلی که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوهی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتېږي او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړه وکړمه. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سیو خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د وختي په خیر کې به مې کتاب وروړو او بیا به مې بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومي کې شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله چې ما غی ته کتاب وروړو نو ما به ځان سره دغه به مرسته وي فوتو کاپیانه. نو بیا ما ته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتو کاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران ممکن اصل نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه ګڼې؟
زما خپل ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې څه غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
ما دختر میگیرم از هر کی باشا ما دختر میگیرم از شهر کابل گل و بندش طلا و نقره باشا گل و بندش طلا ونقط را باشه بادا بادا الهی ما بارک بادا 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 الهی ما بارک بادا 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 عاشقت از جان نترسد کش از کند و زندان نترسد دل عاشق مثال گرگ گشنا که گرگ از های های چوپان نترسد که گرگ از های های چوپان نترسد بادا بادا الهی ما بارک بادا 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 الهی ما بارک بادا بادا بادا